محسن سلام
مننه مصطفی صدیقی او د سدی رادیو د دې صد خبرونه دا وریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په سدی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب ترمن د ګډ کمیسون له ترکیب او مسولیت خبرو. د ننګرهار د چین پولیسو لیکي د دې اعداد څېړن روانه ده چې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ملکيان وشل شوي. نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورسنۍ مسابقه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي ژمنه وکړه چې د هند او پاکستان ترمنځ به د را پیدا شوي کرکټ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. بشپړ خبرونه د ننګرهار چارواکي وای دوی لهم د چین پولیسوالي کې د هغې بمباری څېړنې کوي چې د ملګرو ملتو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دوی د لومړنۍ څېړنو له مخې د داعش پر وسلوالو سربیره په دې هوایي برید کې درې ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو دا چې په دې اړه د دوی څېړنې بشپړې شوې نه دي نو وروستی کره نظر نشي ورکولی.
څېړنو وروسته کله چې موږ سره وروستۍ پایلې شریکې شي له هغې وروسته به د ننګرهار ولایت مقام هغه خپل دلیل که چېرې ولسي وګړو ته پکې زیان اوښتی وي زیاته شکل باندې موږ دغه ډول حرکات په هېڅکله اجازه نه ورکوو. موږ به خپل وروسته در څرګند کړو.
تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یا یوناما دفتر په چین کې د هوایي برید په ترڅ کې د 15 ولسي خلکو وشل کېدل او د 14 نورو ټپي کېدل غندلی وو او له بهرنیو او افغان ځواکونو په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. ویل کې چې د هوایي برید په چین ولسوالي کې د یو قومي مشر پر کور شوی چیرې چې خلک له حج څخه د یو ځایي مشر د راستنېدو هرکلی ته راټول شوي وو. ځایي چارواکو دا خبر هم کړې ده چې د برید هدف د داعش وسلوالو. راپورونه وایي چې د هرات ولایت د اوبا او پښتون زرغون ولسوالیو ترمنځ سیمه کې نشتې کمې شوې دي. د هرات د والي ویان د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په دې جګړه کې شپږو طالب وسلوالو ته مرشوب لاوشتي او یو افغان پولیس ټپي شوی دی. جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته د دې جګړې په اړه وویل نشتی کمیشی بیدی طالبانو تا درنه مکشوب لاوشتی او دا محل دا جگری شدت رکم شویده. ده هرات دا ولی ویان هغه راپورونه هم رد کرل چه گنده پا جگره که دا اوبا ولسوالی دا امنی قماندان موتر پت گنده لگه دلده. لعصادی ردو خبرونه آوری د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنی لوبو د سلسلې وروستۍ یو نن تر سره کیږي. د افغانستان لوبډلې تر دې مخکې له بنگلاديش سره له دوو لوبو څخه یو ګټلې او یو یې هم بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي هیله مندي چې افغانستان به د هغو تجربو په کارولو چې په تیرو دوو لوبو کې ترلاسه کړي نننۍ لوبه وګټي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
د بنگلاديش ویکټه یا پیچ دی هغه د سلوټو په چونګو د فار ډیر سازګار دی. موږ به هم د دې نه ګټه خو ان شاء الله ولعزیز امیدوار هم چې افغانستان د دغه پایلو به هم ګټي او که چېرته دغه پایلو به وګټو د افغانستان لپاره غټ ویاړ دی.
شغل فضلي زیاته کړه چې د نننۍ لوبې لپاره به په افغان ټیم کې هم یو څه بدلونونه راشي. د افغانستان د کرکټ ټیم بل بنگلاديش سره د دې وروستۍ یوې ورځنۍ لوبې ته تر سره کولو وروسته د سې شنبې په ورځ کابل ته ستون شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلی دي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړی څوب وکړي. تر دې وړاندې مخ کې پرون په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی له بان کی مون سره وکتل. ملیح لودی وویل وضعیت په اټومي وسلو د دوو سمبالو هیوادو ترمنځ په بیړه مخ په خرابېدو دی نو د ملګرو ملتو سرمنشي دي په خپله په دې برخه کې مداخله وکړي. بان کی مون له دواړو لوریو وغوښتل چې له ډېر صبر او زغمه کار واخلي. وروسته تر دې چې د سپتمبر په لومړیو کې په کشمیر کې د هند پر یوې پوځي اډې حمله وشوه او 13 سندي سرتیري ووژل شول د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه. هند په پاکستان کې میشت وسلوال تورنوي چې دا برید یې کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د هالند سفیر د هالند په مشرۍ د هغو نړیوالو څېړنو د نتیجو له کبله احضار کړی چې وایي په 2014 میلادي کال کې د MH17 له سپرلیو ډکه ملکي الوتکه په هغه روسي توغندي لګېدلې چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی و. د دې اونۍ په سر کې د نړیوالو چلونکو یوې ډلې هغه موندنې وړاندې کړې چې وایي د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه پر بوک توغندي ویشتل شوې ده. روسیې پر لپسې د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د لاس لرلو خپل لاس لرل رد کړي دي. دا الوتکه چې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه پکې ټولې 233 سپرلۍ او د الوتکې 15 عمله وژل شوي وو. د جمعې په ورځ د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت هم په هاګ کې د روسیې سفیر احضار کړ او هغه ته د جرمي څېړنو په اړه د مسکو د انتقادي او بې پروا څرګندونو له کبله ډیپلوماتیک اعتراض وسپاره. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت د روسیې عکس العمل د نه منلو او بې اساسه انتقاد بللی دی. د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل د ګډې څېړونکو ډلې موندنې شي چې دا څېړنه د سیاسي انګیزو پر بنسټ ترسره شوې ده. او روسیې خبرداري چې د امریکا متحده ایالاتو پوځ وی په مرکزی نایجر کې د 7 میلیون ډالرو په لګښت د څارنې د بی پیلوټ الوتکو لپاره یو موقته اډه جوړوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې سره به د لویدیځ افریقا له دې هیواد سره مرسته وکړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه وکړي او خپلې پولې وساتي. په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ ویاند د جمعې په ورځ تایید کړه چې د نایجر حکومت په غوښتنه د مرکزی نایجر په اګادیس ښار کې د بی پیلوټ الوتکو اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. نایجر هڅه کوي چې د بوکو حرام د سخت دریځ ډلې د هغو بریدونو مخه ونیسي چې له نایجریا څخه د نایجر په جنوبي پوله د هیواد ته راوړي. همدارنګه دا هیواد د شمال په دشتو کې چې له لیبیا، چاد، الجزایر او مالی سره نږدې پرتې دي له القاعده شبکې سره د تړلو ګرځنده ډلو خلاف هم جګړه کوي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني سپد 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د افغان حکومت او اسلامي حزب د ګټ پلاوی لغړیو او د دې کمیسیون له هدف خبرو
یک کمیته تحلیل نشه مرکب از وزارت خارجه، شورای امنیت و حزب اسلامی افغانستان.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره شهیدلی
کومه معامله چې د ډاکټر صاحب شفنی او د ډاکټر صاحب عبدالله مابینز سبب دا معامله په هغه امضا باندې بناده چې په هغه کې ظرف د دوه کال کې د لوی جرګې وعده پر کې سبب ده.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړوي د کمیټې له دې شمنو مخبرو چې د اونۍ تر پایه به د کمیسیونونو لپاره غړي انتخاب کړي، خو په دې برخه کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ لا هم اندېښنه لري.
موږ سره اندېښنه ده که بروکسل کنفرانس نه حکومت راوګرځي بیرته دا روان مشکل سره مواجه نه کړي.
دا به هم واوري چې پاکستان رسمن د څار غونډه وځنډوله. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمسونه لولو او ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې اورېدلی شي. په کابل کې د اسلامي حزب استازي وایي د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې توافق د عملي کېدو لپاره مشترک اجرایوي کمیسیون به په راتلونکو 2-3 ورځو کې کار پیل کړي. د امین کریم په وینا اسلامي حزب د دې کمیسیون لپاره خپل درې غړي ټاکلي او دولت به هم په یو او دوه ورځو کې د کمیسیون ته درې دایمي استازي معرفي کړي. د دې مشترک اجرایوي کمیسیون د غړیو او مسؤلیتونو په اړه تفصیل له اجمل انسخور.
په کابل کې د حزب اسلامي استاذ امین کریم وایي د دوی او حکومت ګډ اجرایوي کمیسون د سولې د لاسلیک شوې موافقې د یو شمېر مادو د عملي کولو لپاره شریک کار کوي او د دې کمیسون د کار لپاره د یوې کړنلارې ابتدایي مسوده هم برابر شوې. که څه هم تر دې مخکې د سولې د شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون ویلي و چې دا ګډ اجرایوي کمیسون به د شنبې په ورځ کار پیل کړي، خو د حزب اسلامي استازي د جمعې په مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل کانفرنس ته د حکومت چمتووالی د دې سبب شو چې د دې مشترک کمیسون د کار پیل یو یا دوه ورځې نور هم وسنډیږي. د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول پر دې ډلې د نړیوالو بندیزونو د لری کول لپاره کار او لکتر لګه د 40,000 په شاوخوا کې د کډوالو د راستنیدو لپاره شرایط برابرول د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د ګډ اجرایي کمیسون د کار مهمه برخه دي. د خغلی کریم پوینا په اړه په ابتدایي پریکړې کې ویل شوی چې له هر لوري څخه به درې کسان د دې کمیسون دایمي غړي وسی. همدارنګه د نوموړي پوینا د شریک اجرایوي کمیسون به د موضوع تخصص ته په پام نوري فرعي کمیټې جوړوي. د نمونې په توګه خغلی کریم د بندیانو د خوشی کولو لپاره د یوې عدلي کمیټې یادونه وکړه چې پکې به دولتي قاضیان او د اسلامي حزب استازي شامل وي. د نوموړي په وینا دا کمیټه به هغه لیست چې حزب اسلامي دولت ته سپارلې وڅېړي او د دوو میاشتو څخه په کمه موده کې به د حزب اسلامي ټول سیاسي او نظامي بندیان خوشی کړي. د حزب اسلامي استازي د دې اجرایي کمیسیون د څو نورو کمیټو په اړه زیاته کړه.
په همدې ترتیب در بخش برداشت شتن تعزیرات
خغلی کریم وایي په همدې ترتیب د بندیزونو د لری کول لپاره یو کمیټه جوړیږي چې پکې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، حزب اسلامي او د ملي امنیت د شورا استازي غړیتوب ولري. دوی به د بندیزونو د لری کول موضوع تعقیبوي. همدارنګه به یو بل کمیټه په سمدستي توګه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د 20,000 کډوالو دراستنول لپاره د یو یا دوو کلونو په موده کې سرپناه او نور شرایط برابروي. د حزب اسلامي له پلوه د اجرایي کمیسون کې امین کریم، غیرت بهیر او یو بل تن چې خغلی کریم نوم یاد نه کړ استازیتوب کوي. نوموړي ویل چې د افغان حکومت له پلوه به خی خپل د ملي امنیت سلاکار حنیف فاطمراویه مرستیال او دوه نور کسان د دې ګډ کمیسون د دایمي غړي په توګه ډیر ضرور معرفي شي. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د سولې موافقه د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوه. د سولې د دې لاسلیک شوې موافقې له مخې حزب اسلامي له وسلوال مخالفت لاسخلي او په بدل کې حکومت یو شمیر غوښتنې منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ورستوي کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوې مرکې کې وویل چې پروا نه لري که ځینې ولایتونه طالبان اداره کړي. ښاغلی کرزي ازادي راډیو ته وویل چې د ده هدف دا نه و. په دې اړه او د ملي وحدت د حکومت د وخت په ارتباط له ښاغلی کرزي سره د ازادي راډیو د کابل د دفتر رئیس حمید محمد مرکه کړي.
ساسو پروسه سرګندونو کې ساسو په حواله باندې د ملي وحدت د حکومت او د اساسي قانون سره د ټکر په ارتباط باندې ځینې مسایل مطرح شول چې زیات خبرګون نه راوړل. دغه سرګندونو نه ساسو هدف سو
سوال دا و چې د فعلي حکومت مشروع دي کنه دي. زما جواب ورته دا و چې د افغانستان اساسي قانون شورا ولسی جرګه او رئیس جمهور د 15 کال لپاره ټاکي او انتخابات او اساسي قانون کله چې حکومت ورټاکي نو هغه د 15 کال لپاره وي. خو کومه معامله چې د ډاکټر صاحب اشرفونی او د ډاکټر صاحب عبدالله ماوینز سبب دا معامله په هغه امضا باندې بنا ده چې په هغه کې ظرف د دوه کال کې د لوی جرګې وعده پر کې سبب ده تر څو د افغانستان خلک راغون سي دغه توافقنامې یا بدلون راولي یا تایید کی. په دې معنی چې نظام پارلماني سي او یا نظام ریاستي سي. زما موضوع دا
د ډاکټر عبدالله د دفتر لخوا یو اعلامیه په خبره شوه ده. هغه دغه توافقاتو ته اشاره کړ کچې ته لوی جرګه جوړ شي او که جوړ نشي د دې توافق داسې ده چې دوی به تر 500 کالو پورې دغه موجوده جوړښت ته دوام ورکړي. کچې ته په دې صورت کې دوام ورشي دغه وسنه جوړښت به تاسو د اساسي قانون په خلاف ولې.
دا خو زما خبرونه دی او فرد خبره ده. د دوی خبرونه دی او فرد خبره ده. دا د افغانستان د خلکو د فیصلې موضوع ده چې په دغه سیو غټو ملي مسایل کې په افغانستان را ټول سی او بهترین نه حد دی لپاره مشروع نه حد دی لپاره د افغانستان لوجرګت قانون اساسي په افغانستان کې رئیس جمهور ټاکي او د انتخابات خاطر ټاکل کیږي. اوسنی نظام هم رئیس جمهور لري هم رئیس اجرایی لري. دا په قانون اساسي کې نشته او رئیس اجرایی د لازم صلاحیتونه لري. دا د افغانستان په اساسي قانون کې نشته. لهذا که داسې یو نظام پر افغانستان حاکم کیږي به نو د افغانستان د خلکو د حق دی چې د خپلې ارادې د لارې ریاستي نظام قبول کړي بیرته راولي او یا نظام پارلماني چې په هغه کې رئیس جمهور هم وي او سرعظم هم وي خو صلاحیتونه معلومي او واضح وي.
بسیار تشکر. یکی از اظهاراتتان که دی مصاحبه صورت گرفته واکنش های بسیار تندره هم در جامعه با خود داشت او در رابطه با تصرف باز ولایت توسط طالبان که شما را تایید بکنین، الان که شما در مخالفت با بمباردمان هوایی در دوران حکومت خود هم قرار داشتین، اما دی مصاحبه که به نقل شما گفته شده که اگر طالبان بعض مناطق تصرف میکنند. حقشان است من حیث افغان که اینا مناطق تصرف کنند. دیجا بعض مردم و بعض نهادها سوالای را مطرح کردند که پس اگر شما چنین چیزی را میخواستین 13 سال دور حکومتتان که عملیات ها شد به صورت طالبا و تقریبا به صدها هزارها مردم کشته شد، پس مسئولیت خون ازی به دوش کی خواهد باشد؟
بله، این سو اتفاق رخ داد. از مصاحبه که ما کردیم از ما سوال شد که شما مخالف بمباردمان هوایی امریکا هستین و او را نمیبین. ما گفتم که بله، این خط مشی حکومت ما بوده. یکی از موضوعات مهمی که باعث نزاع و مخالفت ها بین ما و امریکا شد بمباردمان هوایی امریکا بر سرزمین افغانستان بود، با گرفتاری مردم ما بود، با رفتن به خانه های مردم بود و تخلفات و حقوق بشری مردم ما بود. پس باز از ما سوال شد که اگر طالبا بعضی مناطق را بگیرن، شما در اون مورد بمباردمان امریکا را باز مرد میکنن؟ ما گفتم بله، ما باز هم مرد میکنم. ای که طالبا بیاین در خاک ما سرزمین های را بگیرن، اون کار وقت شده. طالبا هلمند را گرفتن، طالبا اورزگان را فیرانون را گرفتن، فقط شهر تیلکوت مانده. منظور ما دی ای بود که افغانستان تا قیامت بین خود مردم ما با جنگ نباشیم.
اما این اظهارات آخرتان یک نوع ابهام را در رابطه با سیاست شما در بین جامعه به میان آورد که پس این مبارزه فعلی که علیه طالبان صورت میگیره و نیروهای امنیتی افغانستان که قربانی میتر، این را شما با چی گونه میبینید؟
این ابهام با وجود آورده ما خاتمه جنگ میخواهیم. با قدردانی که از عسکر ما آزردی ما داریم، با قدردانی که از جانب شانیشان داریم، خاتمه جنگ میخواهیم و سر طالب ما سلام میکریم که وطنت مورد جنگ و تخت و تازه اهداف بیگانه نساز.
تاسو تل د سولې په پروسه ټینګار کړی دی او د جنگ د پای ته رسولو لپاره اساسو د حکومت پر محل باندې کوم خاص پرمختګ ونه شو، خو د ملي وحدت حکومت و توانید چې د حزب اسلامي سره د سولې پروسه نهایی کې او یو تړون لاسلیک کې دغه پروسه ته تاسو په سر ډول ګورئ؟
دا ډېر دی زات پستر ګورته ګورم دا پروسه ما شروع کړه او خوشاله یم چې وس نتیجې ته ورسېدل. ورشه مرته ورشه اجرایته د دې مبارکه وای.
تاسو د مرکه یو بل مسله چې د خلکو پام ځان ته زیات راوړول هغه د امریکا انتخاباتو. البته په دې مرکه کې تاسو لخوا داسې اشاره کیږي چې چرته 15 میلیونه ډالر تاسو د څوک په واک کې درکې تاسو کولای شئ چې ترامپ د انتخاباتو بریالي کړي.
دلته ما اشاره په افغانستان کې د پردی مداخلات وکړه، زموږ د ملي حاکمیت د نقص او د پښو ترلاندې کېدو پاکټ وکړه. او دا هم وویل چې دا کار چې امریکایان په نورو هېوادو کې کوي دا صرف د دوی د علمیت او د وسایلو او د توان نمایندګي کوي. که افغانستان هم توان ولري او که موږ هم یو مقدار پیسې ولرو او وسایل ولرو، موږ هم کولای شو په امریکا کې همداسې مداخله وکړو لکه دوی چې په امریکا کې. خو موږ دا کار نه کوو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تړون لاسلیک او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بې پیلوټه امریکایي الوتکې په بمبار کې د ملکیانو وژنه د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د بحث وړ موضوع ده. واشنگتن پوسټ په خپله وروستۍ ګڼه کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې د تړون د لاسلیک غونډې ته په اشارې ویلي چې په دې غونډه کې یوه خبره معلوم شوه خو بله لا هم نه ده ځواب شوې. د مقالې د لیکونکي په باور دا معلومه نه شوه چې حکمتیار به بالاخره څه وخت کابل ته رسیږي او څه وخت به نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا له تور لیست ته وځي. په مقاله کې راغلي چې ځواب شوې خبره دا ده چې خلکو د حکمتیار د نیت په اړه ډاډ نه درلود چې آیا پر اختیا به د سولې د تړون لاسلیک او ترې ملاتړ وکړي که څنګه. د ورځپاڼې په باور اوس چې ټولو په خپلو سترګو ولیدل چې حکمتیار تړون لاسلیک کوي، نو کومه پوښتنه نه ده پاتې. واشنگتن پوسټ په یو بل مطلب کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په بمبار کې د ملکیانو وژنه یاده کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې ملګرو ملتونو سازمان په دې اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې او یوناما هم په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کړی چې د نړیوالو بشري حقونو په وړاندې خپل مسؤلیتونه په ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې بیا لیکلي چې په اچین کې د بمبارۍ په نتیجه کې د وژل شویو ملکیانو د شمیر روښانول د دې لپاره ستونزمن دي چې دې لرې پرتې سیمې ته د خبریالانو ورتګ اسانه کار نه دی. ورځپاڼه لیکي د تعجب خبره دا ده چې د دې بمبارۍ په اړه افغان او امریکایي چارواکي او ملګري ملتونه بیلابیل نظریات وړاندې کوي. د ورځپاڼې په خبره افغان چارواکي وایي په دې حمله کې وژل شوي کسان د داعش جنګیالي وو. ملګري ملتونه په دې حمله کې د ملکیانو د وژنې په اړه خبرې کوي او امریکا بیا ویلي چې په اړه به څېړنې کوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې د حملې هدف داعش و، خو ځینې ملکیان هم پکې وژل شوي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا د پیښې د عیني شاهدانو له قوله لیکلي چې دا حمله د یو کس په کور شوې چې تازه له حج راستون سوی و او خلک یې د لیدلو لپاره ورتلل. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یو غړي خبرې یادې کړې چې که دا سړی د داعش غړی و، ولې ورته د حج ورتللو اجازه ورکړل شوه او ولې په عربستان کې ونه نیول شو. ګارډین دې خبرې ته هم اشاره کړې چې د افغانستان دفاع وزارت غواړي په دې اړه تحقیق وکړي او ملګري ملتونه بیا په یو بې پرې تحقیق ټینګار کوي.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So reforms. The Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat da munsajama agafmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Brussels da conference par la azadi radio khabar shay.
Azadi radio mo da internet فیسبوک، البته ټویټر او همدارس د رادیو لاري د بروکسل کانفرنس شیبه په شیبه د سیشن به او چهارشنبې پورزو خبروي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو غوراوي کمیټه وای په دغو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوملیکنی بهیر د رواني اونۍ په پنځشنبې پای ته رسیدي. دا کمیټه وای د ثبت شویو کسانو یو نوملړ جوړوي او بیا یې جمهوری ریاست ته وړاندې کوي څو له دې ډلې وتنه د انتخابات خپلواک کمیسون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره د کمشنرانو په توګه انتخاب کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ بیا وایي چې د غوراوي کمیټه باید خپل کار په پوره شفافیت او خپلواکۍ ترسره کړي. په ورته وخت کې دغه بنسټ یو اندېښنه لري. صفی الله سنکسی راپور لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لیواله کسان د رواني اونۍ تر پایه وخت لري چې غوښتنلیکونه او اسناد غوراوي کمیټې ته وسپاري. دا کمیټه وایي له پنځمې ورځې به د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره له ثبت شوي کسانو څخه په شرایط برابر کاندیدان د غوراوي بل پړاو ته معرفي کوي. د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې غړي او ویندوی یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي څو په شرایط برابر کسان په یوه یا یوه نیمه میاشت کې له چوی کسان نسخه انتخاب کړي.
در حدود 14 افراد درخواستی را قبل داریم که
خاله رشید وای له مخ کې ضرور سو او یا غوښتن لیکونه لرو چې د غوراوی په خوانی کمیټې ته سپارلی وو. اوس هم یو نوی فرصت لرو چې وګورو په مجموع کې څو کسان خپل غوښتن لیکونه سپاري. کله چې دا پروسه بشپړه شي د څېړنې پروسې پیلو. تر هغه چې غوښتن لیکونه راځي موږ به خپل طرزعمل باندې هم کار کوو څو نور هم دقیق شي او له موږ سره د اجراءاتو په برخه کې مرسته وکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی کمیټه ورسره له هغه یو ځل بیا جوړه شوه او د چهارشمې په ورځ خپل لومړی غونډه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو قانون توشیح کړ. دا کمیټه پنځه غړي لري چې په ترکیب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، ستري محکمې، د اساسي قانون په تطبیق د څار خپلواک کمیسیون، مدني ټولنې او د ښځو له مدافعینو څخه ځینې کسان شامل دي. د غوراوي کمیټه به د ثبت شویو کسانو د نومونو څخه یو لیست جوړوي او بیا به یې جمهوري ریاست ته لیږي. څو له ډلې اووه کسان د انتخاباتو کمیسیون او پنځه تنه نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه انتخاب کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ وایي حکومت د بروسلز نړیوال کانفرنس په درشل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه جوړه کړې ده. د دغه بنسټ رئیس جانداد سپینغار له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر له بروسل کانفرنس وروسته بیا ونه ځنډیږي.
دغه روسي اقدامات چې د حکومت د اصلاحاتو په اړه تکړې دي او د غوراوي کمیټه جوړه کړې ده همون سره د دې چې هرکلی کوو، خو دغه اقدامات بینالمللي جامې د فشار لاندې شوي او د بروکسل کانفرنس په خاطر باندې شوي. نو موږ سره اندېښنه ده که بروکسل کانفرنس نه حکومت را وګرځي بېرته دغه راون مشکل سره مواجه نه کړي.
له افغانستان سره د مرستو د تجدید په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس د اکتوبر په 14 او 15 جوړیږي چې نړیوالې ټولنې د افغان حکومت اصلاحات ورته تر هر څه زیات مهم بللی دي. د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې ویاند یوسف رشید د اندېښنې پر ځای خو هیله خی چې نور د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه لزند او خند سره مخ نشي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. ازبکستان د چین هغه اورګاډی ته چې له چین افغانستان ته راغلی دی اجازه نه ورکوي چې بیرته د ازبکستان له لارې چین ته مالونه انتقال کړي. په دې اړه سهیله حسرت نظیمی راپور لري.
په بلخ کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤول وایي چې د ازبکستان هیواد د چین د اورګاډي واګنونو ته اجازه نه ورکوي تر څو د افغانستان په خاوره کې بار شویو واګنونو ته د ترانزیت لاره ورکړي. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایه مشر نصیر احمد قاسمی آزادۍ رادیو ته وویل چې کابو یوه میاشت مخه لومړی ځل له چین څخه د اورګاډي 18 واګنونه افغانستان ته له وارداتي توکو سره راورسېدل، خو اوس دې اورګاډو ته اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو د حیرتان له سوداګرۍ ښارګوټي څخه په سوداګریزو توکو بار واګنونه له ازبکستان نه تیر شي. ښاغلی قاسمی د غراز ازادۍ راډیو ته وویل چې په نظر کې به له چین څخه راغلي واګنونه بیرته په حیرتان کې د افغانستان په محصولاتو لکه وچې میوې، قیمتي ډبرو او نورو محصولاتو بار او د چین په لوري بیرته وخوځیږي.
مونږ په دې اورګاډو کې له حیرتان ښارګوټي څخه بارګیري نشو ترسره کولای ځکه چې ازبکستان اجازه نه راکوي. یوه تفاهم نوه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ باید لاسلیک شي او وروسته له هغې موږ کولای شو چې د مختلفو هیوادونو په مقصد خپل تجارتي توکي بارګیري کړو.
په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویاند سیام پسرلی د ازادۍ راډیو ته وویل چې ازبکستان تل د افغانستان د سوداګرۍ چارو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي.
دا لومړی ځل نه ده چې ازبکستان زموږ د تجارت او ترانزیت په برخه کې موږ ته ستونزې جوړوي، بلکې اوس هم ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د ازبکستان سره زموږ سیاسي ستونزې لا تر اوسه پورې لا نه حل پاتې، دا د حکومتونو په ساتنه دا موضوع ده.
سیام پسرلی دغه راز یادونه وکړه چې د چین، قزاقستان، ازبکستان او افغانستان ترمنځ تر اوسه څلور اړخیز هوکړه لیک په دې باب نه دی لاسلیک شوی، نو له دې امله دغه ستونزې لا شته.
په هغه وخت کې چې اورګاډي شي تر مزار شریف پورې رسیده، زموږ غوښتنه د حکومت څخه دا و، د چین څخه هم غوښتنه دا و چې تاسو باید یو تفاهم نامه امضا کړئ، ځکه موږ په ازبکستان باندې هیڅ اعتبار نه لرو چې دوی به موږ ته ستونزې ایجاد نه کړي، همیشه دوی ستونزې ایجادوي. دغه د تر اوسه پورې هغه تفاهم نامه چې سره رسیده باید وای چې د ازبکستان او د قزاقستان، افغانستان او د چین سره ترمنځ ترسره شوی، بدبختانه تر اوسه پورې همدغه سپارې دی او همدغه اساس موږ ته ډېرې ستونزې ایجادېږي. دا ټول سیاسي موضوعات دي، سیاسي مربوطات تر مخې موږ ته ترانزیتي ستونزې ایجادېږي.
ازبکستان غوښتنه کړې چې د افغانستان سوداګریز توکي دي لومړی د کښتۍ په وسیله له حیرتان نه د پولې اخوا تر مصر ته انتقال شي او بیا د په ازبکستان کې د چین اورګاډو ته پورته شي، چې په دې توګه یې لګښت لوړیږي او سوداګري توکو ته د زیان رسیدو امکان هم شته. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت تر اوسه په دې باب څه نه دی ویلي، خو که دا ستونزه حل نشي نو ښایي د چین نه راغلي واګونونه بیرته خالي چین ته حرکت وکړي.
خبری است. سنپچات خپل لومړنی گیجت بازار ته راباسي. دا محصول د لمر عینکې دي چې پر سر یې کمره لګول شوې ده. د دغو عینکو کمره له ثانیهیي ویډیو ثبتولی شي. د سنپچات د اپلیکیشن کاروونکو ته دا امکان برابروي چې د دې عینکې د کمرې په وسیله اخیستې ویډیو خپلو دوستانو ته ولی شي. د دې ویډیو ځانګړتیا دا ده چې نور لیدونکي د ویډیو اخیستونکي له سترګو ځای یا خلکو ته ګوري. د عینکو په کمره ثبت شوي ویډیو د سنپچات اپلیکیشن ته لیږدول کیږي. د دې ویډیو لینز د عامو ځیرکو یا سمارټ هیډفونونو تر کمرو پراخ دی او زاویه 150 درجې احتوا کوي.
اسمت ساروان له جالب عینکو خبر کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جمعه خان همدرد د زابل له کلات لیکي پاکستان نه غوړي چې افغانستان ته سولې راشي. عبدالکریم د فراله ګلستانه پر استولې سمس کې ادعا کړې ده چې 200 طالبان د ګلوبودین حکمتیار د سولې په خاطر له سولې له بهیر سره یو ځای شو. محمد فهیم ادیب د میدان لکوټی اشرونه لیکي د بروکسل کانفرنس د افغانستان لپاره ازمایشتي غونډه ده، که په دې ازمایشت کې کامیاب شو نو نړۍ به همکاري له افغانستان سره وکړي. وسیولا عبدالرحیم زای له لغمان لیکي له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې هغه کسان ولس ته ورمعرفي کړي چې د ګلبنین حکمتیار له راتګ سره مخالفت کوي. محمد عارف وفا او قیام الدین للشکرگا شار څخه لیکي چې د هلمند امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی بیا لیکي چې جګړې تیز شوې دي. عبید الله له هلمند لیکي بهرني ځواکونه که په هلمند کې بمباری وکړي امنیتی وضعیت پښه سي. خو بل لور ته اقرا عثماني او فتانه عثماني له زابل لیکي چې بهرني ځواکونه باید بمباری ونه کړي. دوی لیکي چې د بهرنیو ځواکونو په بمباری کې ملکیانو ته مرشوب لاوړي. عبدالرحمن له روزګان پر استول سیمس کې لیکلي دي د روزګان امنیتي وضعیت چې په روسیو کې خراب شوی و څه ناسه بهتره شو. اته بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. د ننګرهار چارواکي وایي دوی لا هم د چین په ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنې کوي چې د ملګرو ملتو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي. راپورونه وایي چې د هرات ولایت د اوبا او پښتون زرغون ولسوالیو ترمنځ سیمه کې نښتې کمې شوې دي. افغان چارواکي په هرات کې وایي چې په دغو نښتو کې شپږ طالب وسلوال وژل شوي دي او یو افغان پولیس ټپي شوی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن یو ورځنۍ او وروستۍ لوبه ترسره کیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وویل چې د کشمیر په لانجمن سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي په مرکزی نایجر کې د 100 میلیون ډالر په لګښت سره نه د بی پیلوټ الوتکو لپاره یو موقته اډه جوړوي. او ساجی رډو په منځني صفه دولش پښنوی په ټوله افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د سارک سرمشیزي غونډه کې په ګډون نه کولو خوښنی شو دلی او همدارسې د دغه غونډې د لغوه کېدو اعلان کړي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د سارک سازمان 19 سرمشیزي غونډه به د روان کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي، خو هند تر هغې وروسته په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې وسلوالو په هندي کشمیر کې 13 هندي پوځیان ووژل او هند پړه پر پاکستان واچوله. له پاکستان په دې اړه راپور لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ تنظیم یا سارک د سرمشریزې غونډې د ځنډېدو اعلان کړی او د هندوستان لخوا یې د غونډې د جوړېدا په مخنیوي خواشیني ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ټاکل شوه د سارک تنظیم سرمشریزې غونډه به د روان کال د نومبر میاشتې په 9 او 10 نیټه اسلام آباد کې جوړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه پکې ګډون وکړي، خو د دغه تنظیم دا غونډه جوړېدل تر هغې وروسته له خنډونو سره مخ شوه چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خراب شوې او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې له ګډون کار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ د خبر پاڼې په خبرولو د هندستان لخوا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د نه ګډون کولو پر پریکړې خواشینی ښودلې او د وزیر اعظم مودي دغو څرګندونو خلاف بللې چې د سیمې د غربت د له منځه وړلو په اړه یې کوي. دغه وزارت په خپله خبر پاڼه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان ته د اهمیت ورکولو ترڅنګ ویلي، پاکستان د جنوبي اسیا د اوسیدونکو د ژوند د هوساینې، د اقتصادي ودې او د هغوی د کلتوري او ټولنیز پرمختګ په لړ کې د سارک تنظیم هدفونو او همدارس په نږدې راتلونکي دغه تنظیم د 19 سرمشریزې غونډې کوربتوب ته ژمن دی. د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې او هندوستان په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړي سیمه کې د هند پر پوځي مرکز تر هغه وروسته نړۍ برید او لکتر لګاتلس هندي پوځیان وژل. هندي چارواکو تر دغه برید سمدستي وروسته تور لګاو چې په دغه برید کې پاکستان لاس لري، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړ او دای بی بنیاد او بلل. که سوم د سارک تنظیم له اصولو سره سم کړي دغه تنظیم یو غړی هیواد هم د سارک په غونډه کې د برخې نه اخیستو فیصله وکړي، نو غونډه بیا نه کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د خپلې اونیزي خبري غونډې پر مهال وویل چې له تیرو دوو میاشتو د هند له ارادو څرګندېدل چې د سارک په سرمشریزې غونډه کې به خنډونه پیدا کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې پر هندوستان سربیره افغانستان، بنګلادش او بوټان هم په اسلام آباد کې د سارک تنظیم په دغه 19 غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې وه. د یادونه وړ ده چې د سارک تنظیم په 1953 میلادي کال کې د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف جوړ شوی چې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیب، نیپال او بوټان غړي هیوادونه دي.
پاکستان د سارک د جنوبي اسیا د همکارۍ د سازمان د غونډې د لغوه کېدو رسمن اعلان وکړ. افغانستان، هند، بوتان او بنگلادیش مخکې دا غونډه تحریم کړې و. په بلوچستان کې د پاکستان ضد وسلوالو مشر ګواښ کړی چې په دې ایالت کې د چین په مالی ملاتړ په پیل شوې سترې اقتصادي پروژې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د بلوچستانو د ازادۍ د جبهې مشر الا نظر بلوچ وایي دا پروژه چې اقتصادي دهلیز نومول شوې ده د دوی طبیعي زیرمې غلا کوي او بلوچ ولس په اقلیت تبدیلوي. رضوان مراد راپور لري.
د بلوچستان د ازادۍ د جبهې مشر الله نظر بلوچ وایي وسلوالي هر ورځ په بلوچستان کې د چین په مالی مرسته د پیل شوي اقتصادي دهلیز پر پروژه بریدونه کوي. الله نظر بلوچ وایي د دې اقتصادي دهلیز هدف د سیمې د طبي زیرمو لوټل او د بلوچ ملت منزوي کول دي. چین د بلوچستان پر اقتصادي دهلیز د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو پانګونه کوي. دا ستره پروژه د چین شینجیانګ ولایت د سړکونو، ریل ګاډو او د انرژۍ د پایپ لاینونو له لارې په بلوچستان کې له ګوادر بندر سره نښلوي. د دې پروژې د اکثرو سړکونو د جوړولو چارې چې له نارامو سیمو تیریږي د پاکستان د پوس اړوند د فرنټیر ورکس اورګنایزیشن په نامه ساختماني شرکت پر مخ وړي. دا سرکونه په هغو سیمو کې جوړیږي چې له کلون راهیسې پکې د جګړو له امله زرګونه سرتیري د پاکستان ضد بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال او ملکی وګړي وشل شوي دي. د پاکستان د پوس اړوند ساختماني شرکت وایي په تیرو دوو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو په بریدونو کې د دوی څلور څلوېښت کارکوونکي وشل شوي او سل نور ژوبل دي. د چین پانګونې یو ځل بیا ټوله توجه بلوچستان ته اړولې چې د سرو زرو او مسو په ګډون لوی طبیعي زیرمې لري. پاکستان له لسیزو راهیسې په بلوچستان کې له زیرمو څخه طبیعي ګاز استخراجوي. د بلوچ بلتون پالو وسلوالو مشر الله نظر بلوچ وایي دا اقتصادي دهلیز د چین یوه استعماري طرحه ده او دوی به د دې دهلیز پر لویو لارو امنیتي او ساختماني پرسونل بریدونه وکړي. بلوچ اقلیت چې د اټکل له مخې شاوخوا لس میلیونه دي د پاکستان د نږدې دوه سوه میلیونه نفوس یو وړه برخه جوړوي او بلوچ بلتون غوښتونکي ویره لري چې د ګوادر د بندر په چارو به زیات نفوس د پاکستان د لوی قوم پنجابیانو وي. پاکستان د دې لپاره چې د چین امنیتي اندېښنه کمه کړي د بلوچستان د اقتصادي دهلیز د امنیت لپاره یې شاوخوا پنځلس زره سرتیري ګمارلي دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ ویل پیکینګ باور لري چې پاکستان به په بلوچستان کې اقتصادي دهلیز ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي او په پاکستان کې به د چینی پروژو او ساختماني پرسونل د امنیت ضمانت او ډاډ ورکړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، پر واشنگتن مو د ماسکو له تور خبرو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا تور پورې کړی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره د یوې سختریزې اسلامي ډلې ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي واشنگتن هوډ څرګند کړی و چې په سوریه کې به د اپوزیسون یو شمېر جنګیالي د القاعده شبکې سره د پخوانۍ تړلې ډلې چې مخکې نوم النصره جبهه و څخه بیل کړي، خو لاوروف تور ولګو چې امریکایي چارواکي د دې کار په ترسره کولو کې پاتې راغلي. سرګی لاوروف وویل که چیرې امریکایان د دې پر خلاف شواهد وړاندې نه کړي نو یا خو به دوی هم د النصره جبهې لخوا په شا کړی شي او یا خو دوی په تکتیکي توګه د دې ترهګرې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیه پر دې خبرې د باور لپاره ډېر دلایل لري چې له پیل څخه د النصره جبهې د پراخولو پلان و او د دې لپاره چې دوی د یو دویم پلان په توګه وساتل شي سو د رژیم په بدلون کې ترې کار واخیستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بی بی سي ته په دې مرکه کې ویل چې نوموړی به ډېر زر یو وار بیا په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د جمعې په ورځ وویل هغه پیښو ته په پام چې په سوریه کې روانې دي دا ډېره سخته ده چې په دې هیواد کې پر ډیپلوماتیکې پروسې باور وشي او دوام ورکړل شي. په عین حال کې روسي خبري رسنیو د لاوروف له خولې ویلي په سوریه کې هغه اوربند چې مسکو ورسره موافقه کړې وه تر اوسه هم کار ورکوي. نوموړي همدارنګه ویلي چې روسیه په سوریه کې هغه وسلې نه کاروي چې بندیز پرې لګېدلې او د هغه ادعاو په اړه یې د شواهدو غوښتنه وکړه چې وایي روسیې په حلب ښار کې د استوګنې سیمې بمبار کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو واشنگتن په سوریه کې د سپتمبر په نولسمه نیټه د اوربند د ماتېدو له کبله د روسیې سره په دې هیواد کې د همکارۍ په اړه د روانو خبرو د ځنډولو په درشل کې دی. له دې ورځې راهیسې د روسیې او سوریې د حکومت جنګي الوتکو په حلب کې د یاغیانو تر ولکو لاندې سیمو باندې درنې بمباری کړې دي چې ویل کېږي دغلته محاصره شو ملکي وګړو ته هم پکې زیانونه اوښتي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن.
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو د سلام او شو هیلو پړاندې کول سره د نن ورځې د خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د دولت او د اسلامي حزب د استازو ترمنځ د سولې مقدماتي تړون لاسلیک شو، او تر دغه څو ورځې وروسته بیا همدغه موافقه لیک د اسلامي ګوند مشر ښاغلي ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر ښاغلي اشرف غني لخوا هم لاسلیک شو، چې دغه موافقتنامې یا هوکړه لیک لاسلیک کېدل په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګولو په لاره کې یو ستر ګام ګڼل شوی دی. نو زموږ یو زیات شمېر اوریدونکو هم په همدې اړه ډېر پیغامونه را لېږلي دي چې په هغه کې د دغې موافقتنامې د ملاتړ او یا نه ملاتړ په باب خپل نظرونه څرګند کړي دي. نو موږ د دغه موضوع د ارزښت او اهمیت د په نظر کې نیولو سره د نن ورځې دغه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، چې لومړی مو ستاسو پیغامونه او رسمو بیا د اړوندو چارواکو څرګندونې د همدې موضوع په اړه راخستې دي. راځئ چې لومړی ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حق دوش د غزنی ولایت څخه خبرې کوم. د حکمتیار صاحب او د اسلامي راتګ او د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل دا د افغانانو د حکمتیار صاحب لپاره او د هغه چا لپاره چې هغوی صلح غواړي او خاص کې د افغان حکومت لپاره د امتحان یو پړاو ده. که چېرته حکمتیار صاحب او حکومت او سولې غوښتونکي خلک په دې امتحان کامیاب شي، نو امید ده چې نور خلک هم دې امتحان ته خپله نامنویسي وکړي. او که چېرته دا پروسه ناکامه شي او د حکمتیار صاحب راتګ دلته له خنډونو سره مخامخ شي، نو بیا وپوهېږه چې په افغانستان کې د سولې په نامه باندې څه وجود نه لري او دا پس په نامه باندې بیا یو خبرې دي. ومن الله توفیق.
سلام علیکم. اټک هم د حکمتیار راتلل افغانستان ته هیڅ ګټه نه لري، هیڅ ګټه. لومړی خو زه وایم چې کشل کاله جنګي په وخت کې تاسو له کړی وای، نن به نه جنگ وای، نه به ورنی وای، نه به هیواد وران وای، خپلواکي به موږ درلودای، کبي اردو به موږ درلودای، هر څه به موږ لرلای. هیواد دی وران کو، اردو ټوپ ټانک تیری په پنجابي او په ایراني وپلورلې، خپلواکي نه لرو، تمنی مو لوټ شو. نن ستاره تک هیڅ ګټه نه لري، خصوصا په د اجتماعي رسنیو په فیسبوک کې یو شمېر هغه کسان چې زنونو ته شانون کې وایي، زنونو ته کارپوهان وایي، د حکمتیار اطلل د ډېر هیله مند افغان هر څه به هیله نه، په هیله باندې هیڅ نه کیږي. هیله مند هیله مند تر څو به هیله مند عملی کار ته اړتیا ده، چې عملی کار نه وي سوله نه وي حکمتیار نه، که محمد عمر ژوندی شي افغانستان ته راشي چې سوله نه وي سمانه مخه ته خه.
السلام علیکم. عرفان زابل ولایت نه آزادی راغو د پیغام سردم. نو ګلبدین حکمتیار صاحب راتګ زموږ لپاره د افتخار او ویاړ ځای ده، ځکه زموږ ستر شخصیت جهادي مشر افغان د دې خاورې روشان مشر دی. کلامي ورسره راځي که نه ورسره راځي، موږ په دې افتخار ویاړو، ځکه دی افغان ده. کوم هغه خلک چې وایي د ده په راتګ سره به امنیت راشي، نه به شرا، دا بله خبره ده. او د ده د افتخار ویاړ خبره دغه ده چې د یو کابل ته راځي. نور
زه پروین خبرې کوم. زما پیغام وطنوالو ته دا ده، موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. صلح پروسہ منگ بالکل تیدو دے خوشحالی منگا ہاستو چھ صلح مخالفت کی اغوی د صلح دشمنان دی، اغوی بنی اسلام جنگ کرے نہ نہ کشی تپا اغوی بنی جنگ کرے وے نو اغوی ہت کلا د صلح مخالفت نہ کو، صلح نہ ربانی ہا سو پوی گی چھ اغوی بنی جنگ کرے. والسلام.
السلام علیکم. زه مولوی حبیب الله د بولدک ولسوالۍ وسیدونکی.
دا غواړم چې دغه کمه جوړه کیږي وروره دغه بندیان چې عمومي رکیږي دا زموږ لپاره یو غټه خوشحالي ده. نو زه مولي حبیب الله صاحب د بعضو ملګرو په دغه دغه چې درته وایم چې وروره دا عمومي آپه دې وشي دا بندیان خواران دي ایله شي. نو ډېره مننه د ازادۍ د راډیو څخه.
السلام علیکم. د خوست ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. زما د دې کا مدني پالن ورته ویل کېږي که چېرته او که مدي پالن ورته وایو هم دا قسم تا دی هم سګي کوم غوند چې کوم دی په کابل کې کوم لاریون چې کړی زه وایم چې دوی هېڅکله د دې ولس استازیتوب نه کوي بلکې دوی د یو ګوند استازیتوب کوي. دوی دې هېڅکله د وطن په ګټه کار نه کوي بلکې دوی د سولې فوزیت کار کوي. وګورئ دا هغه خلک چې کابل یې اشغال کړی دی او د کابل یې او د کوم زورواکي چې کابل یې عمومي پارکونه په کابل کښې اصب کړي دي د دې فوزیت باندې دوی ولې لاریون نه کوي؟ ول نن کله چې حکمتیار صاحب راځي سوله کوي دوی لاریون کوي. زما په فکر دوی هېڅکله د دې وطن او د دې ولس په ګټه نه دي بلکې دوی د خپلې شخصي ګټې په خاطر باندې دغه لاریون کوي. دغه خلک هېڅکله د وطن په هان کې بلکې دوی باید یو داسې کړی وای چې دغه دوی ته باید استقبالیا غونډه کړې نه داسې لاریونونه. دا هېڅکله د وطن هغه نه دي، دوی هېڅکله مدني فعالان نه دي بلکې دغه یو څو نفره دي دغه مدني فعالان دي. زه د کونړ ولایت بدله خبرو کوم. څرنګه چې د حکمتیار صاحب او د دولت ترمنځ کومه معاهده لاسلیک شوه دا ډېر خوشحالۍ او خوشخبری خبره ده چې دا رسیا او د افغانستان ورس له سره یوځای کېږي. بعضې کړی چې غواړي چې دا جنګي ډله ده باید دا جنګ یو اړخیزه جنګ نه و دا د طرفینو زمونږ هغه ټول کابل کښې ناست دي او په دولت کښې دي. نو باید حکمتیار صاحب په راتګ ټول افغانان خوشحاله دي او ټول افغانان د حکمتیار صاحب شاته ولاړ دي. انشاءالله د افغانستان په سوله کښې به ډېر ښه ثابت شي. وخت
السلام علیکم. زه حقدوس د غزنی ولایت څخه خبرې کوم. لومړی څرنګه چې د میزان په اوله د پنجشنبې په ورځ د ازادي راډیو د میلمنو له پروګرام څخه کوم څه نشر سول، په نوموړي پروګرام کې د حزب اسلامي په نمایندګۍ د حکمت په نامه باندې یو قومندان او د سیاسي چارو کارپو مطمئن صاحب میلمانه وو. زه د حزب اسلامي د یو غړي په صفت د قومندان حکمت د هغو غیر مسؤلانه پارونکې او غیر منطقي څرګندونو له امله چې د مطمئن صاحب او افغان ملت په وړاندې یې کولې بښنه غواړم، ځکه چې نن د ټوپک ځای قلم نیولی، د دعوې ځای استدلال نیولی، د خرابۍ ځای آبادۍ نیولی، د زورګویي ځای انعطاف نیولی او د جنګ ځای صلح نیولی. نو بیا ولې یو شخص د یو تنظیم او سمت په نمایندګۍ غیر منطقي غیر مسؤلانه او پارونکې خبرې وکوي؟ زه لومړی د حزب اسلامي او بیا له ټولو سیاسي او غیر سیاسي ګوندونو څخه هیله کوم چې په مهمو مسایلو او مشورو کې د خپل تنظیم په نمایندګۍ یو داسې شخص معرفي کړي چې هغه سیاسي بصیرت او سیاسي درک ولري، هغه یو جامع افغان شموله نظر ولري، هغه یو غیر احساساتي او نظر او حرکات ولري او هغه د افغانستان په داخلي او خارجي سیاست پوه او آگاهي. بناءً شخصا ماته او ټولو افغانانو ته هغه څوک د قبول وړ نه ده چې هغه د زور خبرې کوي، د ټوپک خبرې کوي او د جنګ خبرې کوي. دویم، زما پیغام د حزب اسلامي ټولو غړو خاص مسؤلینو ته دا ده چې حزب اسلامي په یو حساس پړاو کې قرار لري، نو له همدې امله د حزب اسلامي ټولو غړي باید ډېر صبر او زغم ولري او په ډېره سړه سینه باید افغان ملت ته او خپل ورونو ته قناعت بخش او قانع کننده جواب ووایي، ځکه چې په دې ملک کې تقریبا 40 کاله جنگ تیر شوی، خلک مختلفې مطالبې او مختلف نظرونه لري، د هر چا مشروع او قانوني غوښتنه د قدر وړ ده. ومن الله توفیق.
نن چې لکه حکمتیار سره د سولې د تړون د لاسلیک په تمه یو، په دې هیله چې یوه ورځ راشي چې له طالبانو سره هم د سولې لاسلیک وشي او افغانان د سوکالي او آرامۍ ژوند تېر شي. وسلام.
محترم د سولې موافقې د اسلامي سره په هره معنا په هر وخت داسې موافقې ته موږ ښه راغلاست وایو او ملاتړ یې کوو. نو خدای دې وکړي چې دوی داسې عمل د حزب اسلامي سره ونه کړي لکه د افغان ملت سره څه وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني شروع کې د کمپاینونو وعدې ورکولې، هغه وعدې چې اوس د دوی په وس پره دي، یو اجرایه رئیس دی او بل جمهور رئیس دی، دواړو په وس پره دي، مونږ متاسفانه عملي کوي یې نه. نو زه له دې څخه ډېرېږم چې دوی دا موافقه رسېږي چې لاسلیک شي او سرته ونه رسېږي.
د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. وروسته له سلامه د صلح غږونه اورو. صلح د هر افغان او د هر انسان او د هر مسلمان ارزو ده. خدای دې وکړي چې دا ټول مخفه ورونه او مرورونه دې ته تشویق شي تر څو سوله وکړي، تر څو یو څو ورځې موږ هم په آرامي کې تېرې کړو. بېخي د آرامي خوند مونه به لیدلی، د آرامي خوند څنګه یاري ووینو؟ جنګ و جګړه و جدال و دا ټول مو ولیدل، بدبختي مو ولیدې. خدای دې وکړي چې یو څو ورځې په آرامي کې تېرې کړو.
السلام علیکم، زه احمد هلمند ولایت وشدونکی دا نظر لرم کوم جوړ چې کیږي دا موږ ډیره خوشاله دا به ډیر مسلمانان خپل بندیان او خپل قربان ته خوشاله وي. نو موږ دې جوړ ملاتړ کوو او خدای دې وکړي دا جوړ وشي او په افغانستان کې پر ټول مسلمانان وسایي راشي. موږ دا اول خصوصا د بندیانو د لیکولو ډیر ملاتړ
کوو. السلام علیکم، زه محمد غیاث د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکی د پیغام د نشلو په هیله د حزب اسلامي سره صلح کی او د صلح تړون لاتي موږ هر کلی کوو او موږ صلح ته تږي او غوښتون کیو. صلح خیر د صلح کې امن ژوند ښکلا ابادي اوس پرله صلح صلح غواړو او له هر سره موږ صلح کوو او چې کله د صلح تړون لاسلیک شي زه دلبر ولایت د ازرې ولسوالۍ کې د خوښۍ د خوشحالۍ لپاره یو جشن ونیسم او الله جل جلاله ته غواړم چې زموږ په واد کې صلح او امن قراری راولي. اما د نور مخالفین ورونو ته هیله او غوښتنه چې زمونږ ګرانو هیوادوارو سره سوله وکړي او په سوله کې ژوند وکړي. ما درام د نشرېدو په هیله، بار بار د نشرېدو په هیله ټولو افغانانو ته الله پاک جل جلاله ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې توب د برکت الله جل جلاله ته سوله غواړو، امن غواړو، تل دې ژوندۍ، آباد دې ژوندۍ، افغانستان، افغانان سلام.
السلام علیکم، زه د پاره د ولایت د پاره رود ولسوالۍ څخه برابر د کلی څخه زنګ وم او جان میرم مول دغه دولت او د اسلامي د حکمتیار سره وجود ته ډیر خوشبینه او ان شاء الله تعالی د ورسره ډیر ډیر ارامي به راشي افغانستان کې. ولې دلته موږ وینو چې د اسلامي مجاهدین شته، ډیر شته او دا پخوانی مجاهدین چې دي دوه دا ځامن چې دي هم په دغه طالبان سره ګډ دي او دوی وایي چې اسلامي رالی کښېنستئ نو ان شاء الله چې موږ به خپل اولادونه ټول مطرح ترخو جوړ روغي ته د خیره ان شاء الله د هر کارون چې دلته وینم او د خلکو سره ولاړېږم وکښېنم او ان شاء الله افغانستان ته که خدای کوله جوړه کړه کړه به سره روان ده. الله دې بس خیر سره سوله وروغ او جوړه راولي افغانستان ته. نو دغه ژته ژره موږ دا خواست چې ژته ژر د خبر سره وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، ګلزار شاه د روزګان ولایت د جوړوت ولسوالۍ اوسېدون کوم. زه غواړم چې د حزب اسلامي په وړاندې خپل نظر شریک کړم. حزب اسلامي د افغانستان لپاره یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده. کدا چې دا سوله جاری وساتل شي نو امکان شته چې په راتلونکي وخت کې طالبان سره هم دا سوله ځکه طالبان ته دا زمینه برابره شوله چې د سولې ته راشي او د سولې په ټغر باندې کښېناله د افغانستان او د طالبانو او د ولس لپاره یو ډېر ښه زمینه سازي وي. نو د اسلامي د سولې ته په کتو سره نو طالبان هم دې ته آماده کېږي چې د اسلامي څخه د نړیوال د تورلي څخه به نوم لېرې شي او بیا هم طالبان اوس دا مشران یې په ډېر ډارېږي چې نه رانه موږ ورته د سولې په ټغر کښېنو او بیا کوم تر پردې پټ لاندې پټ عمل را سره ونه شي. وسلام سوا.
بلې ورو، السلام علیکم تاسو او تاسو درنه د ازادي راډیو کارمندان ته سلام وړاندې کوم. او زما خوشحالي مده ده چې دغه د ګلبدین حکمتیار راتګ انشاءالله یو ډېر د سولې یو ښایسته خوږه خوشحالي خبر دی. دا دې وکړي چې د دغه خبر سره طالبان او مرورونه مخالفین هغه ورونه چې په غرو وګدفتو او کې جنګېږي هیله ده چې هغه د سولې پروسه سره یو ځای شي. نو څنګه درم سمخ مشه.
ہلو السلام علیکم، منظور احمد خبر کوم نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ څخه. زما پیغام دا دی چې د حکمتیار صاحب سره چې کومه سوله شوې ده، دغه سوله د افغانستان د جګړې په روان بهیر باندې هیڅ کوم مثبت اغیز نه پرېباسي. دولت باید کوشش وکړي چې د طالبانو سره یو هوکړې ته ورسیږي او صلح راولي په دې ملک کې. والسلام.
السلام علیکم، زدا آزادی ریڈیو ټول اور دونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. اجه اله شروغ جوړ خوشاله به او زه بالکل لا نظر در کوم چې موږ بالکل ډیر خوشاله یو. زدا بلوچستان الکوزای سال سره ټلیفون پر لاین باندې یم او موږ په دې خبره باندې بالکل ډیر خوشاله یو. بالکل دونه خوشاله چې زیاته خوشاله نه سره جوړیږي. نو خدای دې وکړي تر دې نور بیا نور امن نور د دانور پاکستان د امر راځي د ملایان د راځي لکه ټوک ملور رونه چې نور هم دغه څه خبره چې ډیر به خوشاله یم. موږ بالکل که سوځي کنه ری بالکل ډیر خوشاله یم. مهرباني.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دیمه خان همدر د زابل ولایت شاسره پاره کې کوم. ما دغه پایش د ټول افغانانو څخه د اول ځل مبارکي د ال دی اسلامي د توان چې شر خلاص او موږ تاسو یووالی څخه ټول افغانان خوشاله دي. استخباراتي کړی چې موږ تاسو په خپل مابینځلو کې چې درد او یا چاک او یا غاسې وي موږ له هغو څخه دغه هیله او غوښتنه ده چې نور موږ افغانان خپل منځ ته پرېږدي خپله سوله وروري او خپله مېړانه خپله وپالو. نور مې دغه پیغام دی ټول افغانان دې باید سره یو ځای شي لکه څنګه چې د ګلبدین حکمتیار ډله د اسلامي ورسره یو ځای شوله د افغانانو سره او د افغان حکومت سره شراکت پیل کړو. نو زما د ټولو ډلو څخه دغه هیله غوښتنه ده، حتی د هر افغان دغه غوښتنه ده چې سولې ټغر ته دي ټول هغه چې له وطن څخه مرور دي هغه بېرته په خلاص شي او خپل د سولې په تړاو کې خپل ژوند وکړي. سوله زموږ ستاسو پرمختګ، سوله زموږ ستاسو یووالی، سوله زموږ ستاسو هر څه ته بلای اقتصاد مو زیاتې دي. ټول کې ټول مو هر څه څنګه خدمت او افیت جامه ده. موږ غواړو چې ټول مې ترې ځي او پرې وځي کې سره و چې حدې له چر سره روغ جوړ بیا. والسلام. ثورا زنده باد. ازادي رادیو موږ تاسو ته پیغامونه سب سره دقیق تر نه شوی. سلامات.
عزتمن اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. اوس براسو لمړی به د دغه موافقتنامه د مقدماتي لاسلیک د څو ورځې مخکې جریان ته چې په هغه کې د حزب اسلامي لخوا د دغه ګوند د مرکه کوونکو د هیئت رئیس ښاغلی امین کریم او د افغان دولت لخوا د سولې د شورا رئیس سید احمد ګیلانی او د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د دغه موافقتنامه د لاسلیک کولو په ترڅ کې څرګندونی وکړي چې د اسلامي حزب استازي امین کریم په دې حق له داسې وویل.
د مجاهد ورور حکمتیار راتک پر دې خبره ولاړ ده تر څو هغه عملی ستونزې چې پایتخت دی هغه د راتک په لاره کې پرتې دي په څه ډول او څومره وخت کې له منځه ولاړ سي. هغه څه چې د دې تړون په لاسلیک کولو پورې اړه لري هغه دا دي چې د دې موافقتنامې یا هوکړه لیک اسناد به ښاغلي حکمتیار ته ولېږل سي او د هغه ځای څخه چې دی د هیواد په دننه کې دی دغه تړون به لاسلیک کړي او وروسته بیا به دغه اسناد بیرته کابل ته راوړل سي او دلته به بیا د ښاغلي ولسمشر لخوا لاسلیک او بیا به نافذ شي. د دواړو خواوو هیله مندي دا ده چې دغه کار به د لسو ورځو په اوږدو کې ترسره سي او بیا به دغه موافقتنامه د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شي.
تر همدې مقدماتي غونډې او لاسلیک کولو تر مراسمو یوه اونۍ وروسته بیا د دغه موافقتنامې وروستۍ بڼه د ولسمشر اشرف غني او د اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار دخوا چې په یو ویډیوي پیام کې دغه هوکړه لیک تصدیق او امضا کړ. ښاغلی اشرف غني په همدې مناسبت د وی وینا په ترڅ کې وویل
که د سولې په اړه ملي اجماع نه وای دغه راز که د افغانستان له خلکو او حکومت سره د نړیوالې ټولنې او دوستو هیوادونو همکاري نه وای بیا به هم د سولې په پروسه کې خنډونه زیات وو.
او همدارس انجینر حکمتیار هم په همدې حق له د خپل وینا په یو برخه کې داسې وویل
د دې مذاکراتو یو سرګنده او ځلانده ځانګړتیا دا وه چې د پردیو له وساطت او وسایت پرته پخپله د افغانانو ترمنځ ترسره شو.
قدرمنو اوریدونکو، په ګران هیواد کې د یوې دایمي ټینګي او دوامداره سولې د راتلو په هیله د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په هیله، او باید ووایم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. تر راتلونکي خپرونې پورې مو مخې ته شه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1.